روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی.
السلام علیکم قدر منوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. لشمانیا یا کالدانا یا سالدانا یو ډول جلدی یا د پوستکی میکروبی ناروغي ده چې د ملاریا په څیر دی. یو ډول ماشی په وسیله له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته لیږدي یا سرایت کوي. دا ماشی چې اکثرا د شپې په تیاره کې د باندې راوځي په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې په ولاړو اوبو ډیرانونو او نورو ناولو ځایونو کې پیدا کیږي. دا ماشی د انسان د بدن لوڅې برخې لکه مخ، لاس او پښې چیچي. ځینې خلک داسې انګیري چې که د کالدانې د علاج لپاره کولای شي چې په چیچل شوي ټاپ نیل توتیا کیږدي او یا د بوټانو رنګ پی ووهي، خو ډاکتران د درملنې دا طریقه بې ګټې بولي او ټینګار کوي چې د کالدانې ناروغ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. په خلکو کې دا انګیرنې هم شته چې کله د کالدانې ماشی انسان وچیچي نو په چیچل شوي ځای نورې هګۍ اچوي چې په نتیجه کې ټپ نور هم لویږي، خو ډاکتران دا انګیرنه هم نه مني او وایي چې د کالدانې د ټپ د لویدو علت د نظافت او پاکۍ نه رعایت او یا د لشمانیا د ماشې لخوا د پوستکي یا جلد څو ځایه چیچل دي. په داسې حال کې چې تودوخه رارسېدلې او په دې فصل کې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د چاپیریال ککړتیا د ناروغیو د سرایت باعث کیږي او د بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله خلک حفظ صحه یا پاکي هسې چې لازمه ده نشي مراعتولی، نو په نننۍ خپرونه کې د کالدانې د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د چاپیریال د ککړتیا له کبله د حساسیتونو او نورو ناروغیو د علاج پر لارو چارو او همدارس سرنګوالي باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص زلمای خان احمدزی او د حساسیتونو او ایمیونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدر بنا اوریدونکو که تاسو هم د دې ناروغۍ په اړه پوښتنې لرئ، د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره استودیو ته زنګ ووهئ او خپله پوښتنه یا پوښتنې را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 00 00 00 00. شمیره تکراروم 00 40 00 00 00 00. د خبرونه میلمنو ته ښه راغلاست وایم او قدرمنو اوریدونکو لمړی ورزو د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی ته. ډاکټر صاحب، تاسو خو په سریزه کې واوریدل چې د لشمانیا یا کالدانې د ناروغۍ په برخه کې ځینې عامه انګیرنې هم شته. لمړی که لطفاً په دې باب معلومات راکوي یا حتی که کولای شئ لومړی په پیل کې تاسو په خپله په ساده ژبه خلکو ته د کالدانې علت تشریح کوي او بیا وروسته لغه په د نورو مسایلو باندې به هم خبرې وکړو، په دې باندې چې عامه انګیرنې یا د عوامو خلکو فکرونه په دې باب څومره سم دي. لومړی ښه راغلاست درته وایم.
مننه. بیا هم زما سلامونه او احترامات نیکې هیلې د ازادۍ لارې نه ټولو هیوادوالو ته او ریدونکو ته په نیک وخت کې وړاندې کوم او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشاله آرام او ښه ژوند غواړم.
مننه.
رابسو لاشمانیا ته یا سالدانی ته یا کالدانی ته چې دا معمولا په دې غریبو هیوادو کې ډیره زیاته ده، مثلا لکه افغانستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې، سودان کې، سوریه کې، او په هغو هیوادو کې چې هغه اکثره ګرم هیوادو دی هلته حفظ الصحی نه مراعتیږي، نو معمولا دغه لشمانیا هلته پیدا کیږي. لشمانیا یو پرازیتی ناروغي ده. موږ میکروبونه په لومړي ډول کې باید دا ووایم چې په څو ډولو باندې پیژنو. یو پرازیت دي چې هغې کې لشمانیا راځي، چونجي راځي، دا د خېټې امراض راځي، امیب وغیره. یو بکتریا دي، یو وایرس دي، او یو فنګسونه دي. فنګسونه هم د پرازیتو په جمله کې راځي، خو لشمانیا بیا هم د دې یو ګروپ یو برخه ده. نو زه به په ساده ژبه خبرې وکړم، تخصصي بخش ته به ځکه نه ځم چې عام خلک د مال خبرو نه عامه پوهاوی واخلي. لشمانیا معمولا یو پرازیتی ناروغي ده چې یو ډول ماشی په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته ستن فلای وای. دغه خزینه ماشی ده کله چې یو شخص وچی چې نو دا د چلو نه د وخت نه وخلا تر څو چې په مریض کې اراض علائم پیدا کیږي د دې په مابین کې یو وخت زمان طی مراحل کیږي چې دې ته په انګلیسي یا طبابت کې انکوبیشن پیریډ وایي یا دوره تفریحي. یعنی کله چې یو شخص د ماسی په واسطه وچی چل شي او بیا تر هغې نه بعد د دې په بدن کې څومره وخت بعد اراض علائم ښکاره کوي نو دا د څه دقیق نه دی خو بیا هم تبابت په دې کې ریسرچ کړی د ویلي دي چې لس ورځو نه واخله تر څو میاشتو پورې که یو شخص د دې میاشتې په واسطه وچیچل شي نو د لس ورځو نه بعد واخله تر پنځو میاشتو لسو میاشتو حتی یو کال پورې هم ویلي دي دغه شخص کې اراض علائم ښکاره کوي.
او احمد صاحب په همدې دلیل خلک دې ته کالدانه وایي د کالدانه
او د دلیلونو خو دې ځکه چې د دې تداوی بیا ډیره وګده ده په کالونه هم کله کله زیات وخت واخلي نو کله چې دغه مریض ته دغه لاشمانیه د دې ماشی په واسطه باندې وچل شي نو د دې کې وخت دغه میکرو پټ کار کوي تر څو د دې بدن کې اراض علائم ښکاره کوي. کله چې اراض علائم ښکاره کړ دي کې لومړنۍ علامه دا ده چې د پوستکي یو وړه دانه په هغه جیو باندې راخاره کیږي چې هغه مثلا دا شخص لوچ وی یا لاسونه یا مخ یا پښې ان دې ته ایکسپوژر ایریا وای ان په دیو ساحو باندې د دغه دغه دانه را پیدا کیږي. دا دانه معمولا درد نه لري او د یوې میاشتې نه زیات دوام کوي هم د شي زر نه جوړیږي نو اکثره خلک خدا نشي تشخیص ولای چې دا سالدانه ده نو کله ور باندې یو شی لګي کله بل لګي وو په چیرته یو ښه متخصص ته ورسي نو هغه کولای شي چې هغه ته یو ټیسټ د چیرې ته لشمانی یا باید وایي هغه ټیسټ پروتولي کې هغه ګوري چې هغه کې دغه پرازیت موجود ده که نه ده.
او بخیر ډاکټر صاحب وړاندې په نورو جزئیاتو باندې خبرې کوو که اوس لطفا درته وایاس چې پام دې ټکی ته را رسیدلې یو که وایاس چې څنګه به یو سړی پوښي چې دا د لشمانیا دانه ده او بیا مغه یعنی شکل یې څه ډول دی علائم یې څه ډول دی اراض یې څه ډول دی چې بیا دی پوښي چې امغه ډاکټر ته ورشي یا د لشمانیا د علاج لپاره اقدام وکړي.
بالکل نو ټول نو مخکې خو به مریض دا کوشش کوي چې د دا دانه په کومه ساحه کې ده آیا په ایکسپوژر ایریا کې ده یعنی په هغه ساحه کې ده چې هغه ښکاره دي که هغه پټ دي که چېرته مثلا په ښکاره یا په مخ کې وي یا په لاسو کې وي یا په پښو کې وي یا اکثره په مټو کې وي او دا دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت کې جوړه نه شوه نو دلته موږ بیا په درې مهمو امراضو باندې فکر کوو او ډاکټر بیا په دې باندې په درې مهمو امراضو فکر کوي. دا شخص ته کار ده چې دای باید یو متخصص ډاکټر ته ورشي او ورته وایي چې دما د دې دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت وتلی ده زیاتیږي او جوړیږي نه یا په ځای ولاړه ده. ډاکټر بیا که متخصص یې هغه بیا درې شیانو ته فکر کوي لومړی کالدانه یا سالدانه یا لشمانیه دویم لوپ سوالګار چې دا د پوستکي تبرکلوز ده او دریم بیا نو یو بل ډول ناروغي ده هغې ته بی سی سی وایي یا بیزل سل کارسینوما نوډولر بی سی سی دا هم د پوستکي یو سرطانی ناروغي ده او چې هغه هم د لشمانی سره مشابه اراض علائم لري. نو کله چې د مریض دغه دانه له یوې میاشتې نه زیاته شوه نو مریض ته لازم دي چې هغه یو متخصص ته ورسي او متخصص بیا د خپل تجربې یا ایکسپیرینس په واسطه باندې کولای شي چې هغه کلینیکلی تشخیص کړي یا لابراتوار ته ورسي چې هغه خپل د لشمانیا باډي وګوري.
د دې بڼه او شکل له نورو دانو سره کوم خاص توپیر لري چې په شکل باندې هم سړی په توپیر پوښي؟
اولو مرحلو کې لکه دا ځوان دانې چې د خلکو په مخ دی په دې باندې دې سره مساوي یعنی دې صرف دانې زخم نه لري سروار نه لري درد نه لري په دې دانه کې درد بالکل نشته پین لیس ده نور دانو کې لکه ځوان دانې یا په ماشومانو کې بعضې مردار دانې امپټایګو ورته وایي هغه هغو کې درد وي یا مثلا بعضې وایرل انفیکشنونه دي یغو کې اکثره درد خارش او سوزش وي خو په لشمانیا کې نه درد شته نه خارش شته او نه ورکې سوزش وي بیا نو کله کله چې دغه لشمانیا مخکې لاړه شي زخم په پوستکي کې یو زخم جوړیږي او زخم یې بیا په داسې یو شکل باندې چې هغې ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي ویلکینو ټایپ لیژن مانا دا لکه آتش پشان پشان باندې بس یې دا دانه چاودېدلی شکل لري نو دې کې بیا دا مطلب دا ده چې په دې وخت کې سالدانه زیاته سوې ده او د پوستکي لومړۍ مرحله تخریب کړې ده نو دې وخت کې بیا چې تشخیص شي دې ته تداوی لازم ده
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زای له تاسو سره بیا هم د کلدانې په بحثونو ته دوام ورکو خو زه غواړم چې د خبرونه په دې برخه کې ډاکټر صاحب حلیم آریان ته بلنه ورکم لمړی خو خراغلاس درته وایم خغلی آریان او بیا لطفا راته ووایاس چې د لشمانیا یا د کلدانا دا د انسان پر ایمیون سیستم یا پر تدافعی سیستم دی وجود دی انسان باندې ناوړه اغیز کوي کای نه کوي کدا لغسره هیڅ ارتباط نه لري او ورسته لدی چې انسان په دې ناروغي یخت کیږي یعنی تاسو کولای شي چې پس له علاج نه جوړ روغ وسی او هیڅ اندېښنه لدی په لور ونه لري چې دا بزما د وجود پر نور هغه باندې یعنی روغتیا باندې اثر ولري
سلامونه او میچلی لمړی تاسو ته تکل چې تاسو ته او تاسو محترم همکارانو ته او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته او جناب متخصص سید احمدی صاحب ته وړاندې کوم
ډېره زیاته مننه ښه راغلاست
قربان دي سلام وسه د لشمانیا په هکله کوم معلومات چې احمدی صاحب ورکړي دا خو یو بشپړ معلومات و دا د بدن د ایمونی سیستم یا دفاعي سیستم او الرژي سره هم تړاو لري کله چې دغه پارازیت بدن ته دننه شي د یو مونټنې ماشې په واسطه یعنی هغه ماشه چې دا خپل مونټنه ده دغه پارازیت له ځان سره لري
مونټنه ده یعنی په ناروغه شوې ده په خپله اخته ده په دې ناروغي
یعنی ناروغه شوې ده خپل په دغه ناروغي باندې اخته ده کله چې دا یو سالم شخص وچی شي او دا پارازیت د سالم شخص وجود ته دننه شي نو دلته د وجود ایمونی سیستم یا دفاعي سیستم د دغه دښمن په مقابل کې د دغه مهاجم په مقابل کې دا لاسپکار کیږي او خپل هغه پوځونه چې هغې ته مونږ انتیباډي دي دا او نور کوم دفاعي سیستم چې دی چې هغه د ماکروفاجونو د ټي حجرې بي حجرې او سایتوکین په نوم باندې نورمال سیستم دی دا لاسپکاریږي د دې له منځه وړلو لپاره دغه وخت کې یو الرژیک عکس العمل مانځ راځي یول الرژیک عکس العمل مانځ راځي او دغه پرازیت کوشش کوي چې د بدن دفاعي سیستم ویجاړ کړي او دغه وخت کله چې یو روغ انسان یو صحتمند انسان یو صحتمند ایمیون یا دفاعي سیستم ولري نو د دې په مقابل کې د یو ښه غبرګون کوي چې دغه ښه غبرګون د ټي یو حجرات په واسطه باندې صورت نیسي چې پر یو اندازه پورې دغه دفع کولی شي او
اریان صاحب ډیره بخښنه غواړم او بخښي د دې لپاره چې دا اوریدونکي نور هم ستاسو په مطالبه باندې پوښي کې لکه د ژبه له مسلکی ژبه نه ساده کې د دې لپاره چې اوریدونکي په پوښي
او کوشش کوم یعنی دا د بدن د دفاعي سیستم او پوځي سیستم دا خپل دفاعي سیستم چې دا یو پوځ دی ما تاسو مخې چې د دې پوځ کې انټي باډي شامل ده ماکروفاجونه شامل دي سی حجرے بی حجرے تاخیر تو معلومات عام خلقوں کے پارم فیل چاہا بی روختیائی معلومات زیاد چی نو دغه سیستم ما تاسو یو چې په نارمل انسانانو کې دا سیستم ډیر ښه کار کولی شي او دغه رازونه یو څه دغه کولی شي هم کوم انسانان چې دوی ضعیف وي د دوی دفاعي سیستم د دوی امیون سیستم کمزوري نو دلته دا پرازیت ځینې شي او هغه نښې نښانې چې مخکې تاسو همدې چې دي دا ورو ورو راپیدا کیږي او دا خپریږي چې دا خپریدل بیا نظر په ډولونو باندې فرق کوي چې دا ډولونه تاسو مخکې همدي کوي چې یو د یوې دانې په تیر باندې ظاهریږي او ځینې داسې دي څو دانو په تیر باندې او یو رقم ته اشلي لښمنه وي چې هغه د بدن دننه انتازي کې داسې مخفي شکل په شکل باندې دا وده کوي چې دا هماغه د امیون سیستم یا دفاعي سیستم د حالت پورې اړه لري چې آیا دفاعي سیستم غښتلی دی کمزوری دی یعنې که چېرته دفاعي سیستم غښتلی وي دا عکسالعمل ډېر کمزوری او که چېرته دفاعي سیستم ضعیف وي نو بیا ډېر زیات ناخوالې او ډېرې قوي نښې نښانې منځته وړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو خو د حساسیتونو او د ایمونولوژي یا د دفاعي سیستم کې تخصص لري، که یو انسان خاص حساسیتونه د هر څه په مقابل کې چوي دا لري، نو د ملاریا او لشمانیا مخصوصا اوس چې زموږ بحث په لشمانیا دی، ډاکټر صاحب هم را سره دی، د دې ناروغیو په وړاندې د انسان د وجود عکس العمل به د حساسیتونو د لرلو یا نه لرلو په صورت کې توپیر پکې راځي؟
البته کم خلک چې یو ځل د دغه پرازیت سره مخامخ شوي نو بیا دغه خپل ایمیون سیستم ځواک لري
ډاکټر صاحب، ستاسو غږ موږ ته ښه نه راځي. زه نه پوهیږم چې په اړیکه کې کومه ستونزه پیدا شوې، که امکان ولري چې خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ نو فکر کوم چې دا اوس تر ډیره ښه دی. مهرباني وکړئ.
نو ما تاسو ویل چې خپل د دفاعي سیستم د دوو برخو نه جوړ شوی دی، یو برخه ذاتی ده او یو برخه تطبیقي ده. تطبیقي هغه ده چې کله د بدن دفاعي سیستم د یو متهاجم سره، د یو میکروب سره، د یو الرجن سره یا د انتیجن سره یو ځل مخ شي، نو بیا هغه دفاعي سیستم د هماغه انتیجن مطابق د انټیباډي جوړي او دویم ځل چې بیا هغه پرازیت یا هغه میکروب سره مخ شي، نو بیا خپل دغه دفاعي سیستم د دې نه دفاع کوي. نو په دې خاطر هغه ناروغان چې یو ځل لشمانیا تیر کړي، بیا هغوی کې دفاعي سیستم تکمیلیږي، عین لکه چې واکسین کړي. دریم ځل د لپاره بیا که چېرته دغه ناروغ د دې پرازیت د تهاجم سره مخ کیږي، یعنی که چېرته یو منتنه یا یو ناروغ ماشه چې دا پرازیت ولري او دغه شخص وچی شي، نو دویم ځل دپاره بیا د لشمانیا ناروغي باندې د ناخته کیږي. او د دې ناروغي د واکسین په هکله اوس کار روان دی. یو څه نه څه په کورنیو حیواناتو، په کورنیو سپیو کې دا تطبیق شوی دی، اما په انسانانو کې لا مروج شوی نه ده چې دا یو واکسین دی چې د دوی ایمیون سیستم مخکې له دې نه چې هغه لومړنۍ حمله د مرض واقع شي د دې نه وقایه وکړي او دا دفع کړي.
مخکې مونږ یادونه وکړه چې د کالدانی ماشه یا د لشمانیا ماشه اکثرا په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې، هلته چې ولاړې اوبه شته، ډیرانونه دي او ناولي ځایونه شته، په دې ځایونو کې پیدا کیږي. نو د خوې د چاپیریال مسله ده او تاسو د چاپیریال په مسله کې هم مونږ اوریدلی دی چې یو نړیوال کانفرنس تر روان یست. لمړی خو مخکې لدی چې نورو مسایلو ته ورشو، کلان راته وایاست چې دا کانفرنس څه وخت په کوم ځای کې جوړیږي او هلته تاسو څه کوئ، بیا به دا نورو مسایلو ته هم ورشو.
اصل کې دغه کانفرنس ده د سکاتلند کې ده، د ګلاسکو ښار کې ده. د دې عنوان ده د 2015 د الرژي کانګره او د بریکنګ باونډیز اکراس تو کانټریز ان الرژي، یعنی مطلب ټول ملکونه ټول هیوادونه باید لاس یو کی او سرحدونه باید مات کړي د الرژي د مخنیوي په خاطر. یعنی دا د خطر زنګ موږ بیانوي، هغه خطر چې د الرژي کچه ورځ په ورځ لوړیږي. دا څه اټکل شوی دا چې اوس الرژي وقوه تقریبا 10% دی او دغه 10% په 2050 کال کې دا امکان لري چې 50% ته دغه کچه لوړ شي. او د دې وجه په نړۍ کې د چټکې ساري کېدو له کبله ده، یعنی ورځ په ورځ ښارونه زیاتېږي. بعضې هیوادونو کې حتی د ښارونو لمنه غرونو ته رسېدلې ده، غرونه خلک هغه کوي توږي او هلته ښارونه جوړوي. او په دغې وجه باندې کوم چې د سون مواد دي، خصوصا دغه د ګاډو د ډیزل د سون مواد، او په فقیرو ملکونو کې خصوصا افغانستان کې، البته د کابل ښار که تاسو زه مثال درکړم، په ژمي کې د سون مواد دلته ټول د سکرو ډبرې دي. د دغه ډبرو سکرو ډبرو او د ډیزل د سون له کبله یو رقم ته ډیر واره ذرات هوا ته خپرېږي چې د 2.5 مایکرومتر د دې قطر دی چې دا دومره نری دی چې حتی د پوستکي د اپیتلیال برخې نه تیریږي. او حتی هغه موانع یا هغه بیریر چې د سږو د اسناخو او د وین ترمنځ د اغې نه هم تیریږي، او دغه ذرات چې کله اتموسفیر کې خپاره شي دا د الرژۍ او د تنفسي ناروغیو او د پوستکي ناروغیو په منځ راتلو او په تشدید کېدو کې ډېر رول لري. نو دغه څنګه کې دغه مسایل څېړل کېږي، او خوشبختانه ما هم په دې کې یو مقاله لیکلی ده چې هغه د افغانستان په حق باندې دا هغه منل شوی ده. نو هغه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې کوم نهادونه کوم بین المللي نهادونه دي، نو د دغه مقاله په اوریدو سره به د افغانستان لپاره به ډیر مفید ګامونه ان شاء الله واخیستل شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا هم بحث ته دوام ورکوو، خو مخکې لدې چې بیا له ډاکټر صاحبانو نه قدرمنو اوریدونکو نظریات واخلو، یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، ګورو چې څه وایي. بلې مهرباني وکړئ لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې له متخصص صاحبانو نه خپل پوښتنه وکړئ.
ډیره مننه کوم جناب تکر صاحب، سلامونه، ماشام په خیر. تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته په تخنیکی ایار سپته نبی الله زبلی د زبل ارغنداب ولسوالینه پر لیکم.
زبلی صاحب خبرونه ته خرغ لاس، تاسو خو زمونږ دایمي همکاري است. مهرباني وکړئ له اوریدونکو نه له وبخیل ملمنو نه څه پوښتنه لري. مونږ البته دلته دوه ډاکټران لرو چې یو یې د جلدی ناروغی و متخصص دی او بلی د حساسیتونو او د وجود د دفاعی سیستم یا ایمیونولوژی متخصص دی. مهربانی، یا کولی شي دوالو نه هم کڅ پختنی لری؟ مهربانی
دوالو ډاکټرانو صاحبانو، موضوع ډیر شوس پړل، ډیر شي خبرې پیو کې، ډیر شي روشانه ک ان شاء الله پرتلونکي کې به ان شاء الله مر لدی مریضین تر یو حد نه یو حد په دغه توسيو ځان جوړو. نو ل ډاکټرانو صاحبانو نه می پښتني همدا دي ک هر یو تر اجه و تاسو لطفاً مهرباني وکي. نو لمړی د شاسه محترمه لشمانیا ک یا د ظالم ماشه ک چیرته یو کس چی دا اغه مریض اغه چې کون کې به خبر لمړيني سره نه مخامخ کیږي، او کچېرته موږ لمړی باید جلدی ډاکټر ته ورسو. تاسو داسې تشریح کړئ، اغه جلدی ډاکټر ته ورسو تقریبا په څو وخت کې به د دې ماشي د دې دانی تداوی شاید وسی، او بل کچیرته مثلا یو کس پر مخ وچیچه او پرغه مخ دانی پیداش دانه پیداش ایا هغه نوري هغه يم راوللای سي او د دې سبب هم کیږي چې د مخ رنگ ته تنات نه وړه تغییر ورکي یا هم تور سي یا هم بل څه کنه یوازې یو دانه او هغه هم په ډیر خراب رنگ کې نه مننه مهرباني
ډیره زیاته مننه زبلای صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به ورسته ډاکټر صاحبانو نظر واخلو ډاکټر صاحبانو تاسو خو حتمان پښتنې لیکي چې دا اوریدونکو پښتنې کوي نو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لطفا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده خپل پښتنه له ډاکټر صاحبانو نو وایست
قربان سلام محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو توام خدای دې وکړي روغ جوړ وي صاحب الحدا تنه سمې شنه اوریدونکو د هلمند ولایت څخه
وعليكم السلام تل صاحب خبرونه ته خره غلاست مېرباني سموره وړي خبرونه ته یا څه پوښتنه له ملمنونه
الله دې خوشاله ک محترم تکل صاحب یو سلام دوارو ډاکټر صاحبان توام خدای دې وکړي روغ جوړ وي تکل صاحب محترم از ما د ډاکټر صاحبان څخه دا پوښتنه ده چې مثال د لاشمنیا مریض شه ده دلته پام استلام مثال د خبرې کې د مرته تجربات راکې مثال د خبرې مشه پوسو یو ملاریا د مثال د خبرې د ملاریا ناروغي خو مرته به ستاره معلومات چې دا یو ماش د چینو پاره د مریض را منته کیږي د لاشمنیا مریض شه ده د مثال د خبرې د غماش د چچلو د لاس راځي ابل کچيري مثال د ماش سړی وخره پر هغه مخ باندې یا پر بدن باندې چپ پاتې مثال یو دانه دغه هغه دانه ورسته به هغه تپ سي نو دا تپ پاتې چې په کرا کرا خپل د میز دغه پوسټر مې تکل صاحب محترم د ډاکټر صاحبان سره نو خدای پاک دې وکړي دا ما پوښتنه را جواب کابل محترم احمد تکل صاحب د ازمیر مشران کې چې کی په خوا به د سیټانې والا ګرځیدل په دا کلیو باندې کې به مثال د شغات غټ دمونه چې ویولیدل نو دې به دوا یو رقم دوا باندې پاشل وست په وسالات کې چې محترم تکل صاحب د افغانستان د خلکو اقتصاد ته ستاسو بهتر معلومات ته چې زی په دې نو کچيري سیټانې والا دغه توجه دی دغه کلیوالو سیمه ته وکړي دا غټ غټ دمونه چې په دغه کې دوا پاشو کې همدا سي د مسکینان خلک ته تکل صاحب ته خدای باور وکړي چې کسان ته چې دغه مشردانی مې ورتوي چې دغه ماش د چشل د پاره خلک درې پر ځانو باندې نو دغه واسه طاقت لاندې لري کچيري سيټامې والا په دغه غټو دندونو باندې ما په فکر نظر باندې دغه دوا پښنه وکي دغه مرزې بډې رقم شاو کده به وځل کورنۍ دغه مشردانی چې موږ ورتوي کده ور توزیع شي دا بډې رښه چې تکل صاحب محترم
ډېر زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو بیا بل لار شو ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه وکړه مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د خپل پوښتنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اول سلام و تاسو ته پسیو تاسو دوالو ډاکټر صاحبانو ته او تاسو محترم ته زنګړی سلام کوم حضرت الله محبت هم لکه د هارته
وعلیکم السلام محبت صاحب خبرونه ته خرغلست د رادیو مفکر کوم لګیدل د تاسو خپل رادیو هم د دې لپاره تاسو د غږ انعکاس مونږ هم اورو او فکر کوم تاسو به هم ونشي کولای چې خپل خبرې بیرته سم ووري نو مهرباني وکړئ کوم رادیو ګول کړئ او روسه لغه خپل پښتنه لملمنو نه وکړئ
ډاکټر صاحب محترمه دره بابا منو زما وروره چې رادیو د افغانستان کې کار کوله اوس لا خو ډیر بشوي متاسفانه چې مطلق راډیو غانې څه څه غسرې چې دلته کار نه کوي تاسو لیم په څو ټولو کار کوي خو را به څه خپل موضوع ته ډاکټر صاحب صاحبانو ته مو
مهرباني
دا غوښتنه ده چې تاسو محترم وویل دلته په افغانستان کې تیر کال مشکل په کلي کې یو رقم ناروغي راغله علاقه چې د مریالیا او توای نو موږ ډیرو د شخصي د کرام تورلو د وایي پلان مکول اغه بد موږ ماینات وکي اغه بو ول ول ساسي فساد کې خليته بده لا مریالیا نه ده او ډیر د واګان مو کلیت نتیجه نه ورکوله اخشه په خانه تورلو په خانه ته چورلو اغه چې ماینات وکي اغه ول ول دا د ساکو تلې مریالیا ده اغه چې بیا دا واره کړه دا سره بس موږ د ټو د نو چې یو کور یا دوا کور یا بس ټول مشت خلک بس کور نو چې په داسې یو دوا د خمخه د مریالیا نه ولې نه نو بار د صاحبان وویل چې تاسو دا ټول بوته ځان ګوري او دا سیزه چې تاسو معنا د شپې گزاره کوی یا خوب کوی چې خامخا دروي نه معنا هغه مې پیږدي یا په دوا باندې ځان وخی چې هغه دوا د تاسو چې کومه شي معنا بد وسره وړي نو د صاحبان سم دا غوښتنه ده د پښتنه چې موږ ته د مریالیا پر برابر باندې دی شته معلومات راکې او موږ ته په دا برابر باندې چې دا د غماش څه پیدا کیږي او کله به شي څه نو دا مریالیا په برابر موږ خپل پروش کا ده شش کا ده چندان څوک نه ویل خال خال پیدا سول یو کال به دې ورو نو دا ډاکټر صاحب سم دا غوښتنه ده چې موږ ته دا مریالیا په برابر د د دوا او دوای راوښتي چې دا دوا یو څه کاتي دي او بل مشر راوښتي چې دا دغه وګصه یا د غماش څه د اشف چې پیدا کیږي دغه معلومات مو سره چې عمر بدر مهرباني بو د دې خواڅه او څه د تخنیکار امکاتم دا غوښتنې چې په مکاته وي د تا راډیو مطلع کار نه کوي.
تر ازیا تمننه محبت صاحب خبرې مو واوري دي ستاسو. خو مخکې لدې چې تاسو لاړ شئ یو پښتنه دا هم ده چې تاسو یوازې له ملاریا نه په عذاب یاست او که د کالدانا یا لشمنیا هم د دې غوماشې هم ستاسو په سیمو کې شته؟
هغه به زه د صدر پلام ته کال سا محترمه چې هغه دلته په موږ په کلي کې یو نفر یې نیولې و چې متاسفانه ژوند یې د لاسه ورکړي. موږ خپل د کور شي نخته مو دي مانه نو هغه دې دواګانې وکړلې هېڅ رقم نه په دمو نه په دوا او هېڅ نه چې جان ورکوله دوا به پرواله تر کمزورې به کړله. یعنې هغه د ډېره بیکاره دنه و هېڅ رقم نه سمېدله. نو ډاکټر صاحب دا مې غوښتل چې دا په خبر باندې دې مستقیم معلومات راکړي چې زه به دا ستاسو
حال محبت صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شو. خو فکر کوم چې خبرې بشپړې شوې. نو ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لطفا د پښتنو ته جواب وایست ټول تقریبا تاسو ته متوجه وي.
مننه. بیا هم زما سلامونه اریان صاحب متخصص صاحب ته وړاندې کوم. خدای دې جوړ لري. نو را بسو لومړی سوال ته چې آیا دې ځوان زابلي صاحب یو پښتنه کړې وه چې لشمانیا مرګ واقع کوي کنه؟ او لشمانیا په څو ډول ده؟ معمولا په دې څلور ډول باندې ده. یو ډول لشمانیا ده چې هغه ته ویسرل لشمانیا یا کالازار لشمانیا وایي. هغه کله چې انسان چې بیا د دغه میکروب د وینې د لارې نه جګر ته ځي، سږو ته ځي او توره یا توحال چې ورته وایي یا سپلین چې ورته وایي هلته ځي او کله کله د هډوکو مغزو ته ځي. دننه چرته چې وینه جوړیږي، وینه اکثره د هډوکو په مغزو کې جوړیږي. نو دغه د سالدانې دغه میکروب هلته جی هغه ته بون میرو وای د هډوکو په مغز کې چې دا وینه جوړیږي دا مصاب کوي او وینه جوړېدو ته نه پرېږدي. نو مریض د کم خونې د وجې نه دا سیسی چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو دا یو ډول ناروغي ده چې هغه ته ویسرل یا کالازار لشمانیا وایي. دا نور ډولونه بیا د مرګ سبب نه جوړي. ولې؟ یو مهم علاج دا ده چې کله د سالدانه میکروبي سوا او پوستکی خراب کړي او هغه آتش پشان شکل غوره کړي چې هغه ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي. ما مخکې هم ویلي. نو په دې وخت کې دې ته د دې په شاوخوا کې سیکنډري انفیکشن ورته وایي. یعنی مجاور شاوخوا نور میکروبونه راځي، هلته مداخله کوي، بکتریا راځي، هلته فنګسونه راځي، مختلف میکروبونه راځي. مثلا کله چې یو دیګ سر لوڅي هغه دیګ ته مچم راځي، غومبسم ورته راځي او هر بلا چې هغه دیګ ته ځان ورسوي. دغه زخم هم د لشمانی هم داسې د کچیرته دی ته دقیقه توجه ونسي، حفظ الصحیح ونسي، صحیح پاسمان ونسي، صحیح هغه ستاندرد تداوی چې کومه ده یا ستاندرد ګایډ لاین چې دا ری باندې ډاکټر عمل ونه کی او هغه قسم تداوی ورنه کی. نو د دې په څنګ کې ورسره د غنور میکروبونه راځي او ځای نیسي او دا سالدانه نور هم مخ کیږي. چې بعض وخت کې دا میکروبونه دغه مخ کې لاړ شي چې هاته د اډوکو ته ځان ورسي او د اډوکو مغزو ته ځان ورسي. بیا یو ډول بل مشکل را منځته کوي چې هغه ته اوستو میلیټډ سوي. ډاکټر صاحبان په دې خبره پیږي په دې کې هم د اډوکو مغز متاثر کیږي او اډوکو مغز نشي کولای چې بیا وینه جوړه کی او وینه غ بدن ته راشي او بدن غینه انرژي واخلي او د انسان ژوند په دغه سی روان شي. نو کله کله بیا دا چې هم کېدای شي چې دغه سیکنډري انفیکشنونه خصوصا په دې کې چې دا د توبرکلوز میکروب ډیر عام ده په دې لشمانیا کې چې هغه ته بیا لوپس والګاریس وایي دا راځي او په دې لشمانیا په دې زخم کې کله کله ننوځي او مخ کیږي. البته ډاکټر به د لشمانیا دوا ورکي ولې هغه سره به دې نتیجې خني. البته دا یي چې دا د توبرکلوز میکروب به ورکه داخل شوی. نو دا د مرګ سبب په دې علت هم کېدلی شي. نو د زابلی خدای وکړي چې د زابلی سب سوال
حل شوی وي.
بله، او راځم د نور اوریدونکو پښتنه هم وي، مهرباني وکړئ کلاند لاند ځوابونه ورته ورکړئ ټولو ته.
راځم د دې بل ځوان پښتنه ته،
اتل صاحب پښتنه
وا، اتل صاحب چې د لښمانیا زخم ټاپ پریګري کني پریږي. هو، لښمانیا معمولا کې په اولو مرحلو کې تشخیص او تداوی شي، نو هیڅ دغه نه پاتې کوي، هم نه پاتې کوي او نه آثار پاتې کوي. اوس خوشبختانه که چیرته دغه لښمانیا په اولو مرحلو کې تشخیص شي دقیق، نو دې لپاره یو لیزر راغلی دی چې هغه ته انډیا لیزر وایي، او همدارنګه سی او ټو فرکشنل لیزر ورته وایي. په دواړو باندې دغه سالدانه لیزر کیږي او دا میکروب یې عمل ته ختمیږي، ان حتی دوا ته هم ضرورت نشته، اولو مرحلو کې تجویزیږي. بیا که چیرته دا سالدانه پر مخ لاړ شي او زخم جوړ کی او بیا تداوی شي، نو هلته خامخا ټپ پاتې کیږي. ټپ دې لپاره بیا خوشبختانه اوس موږ دوه قسمه تداوی لرو، یو ته پلاستیک سرجری وای او یو ته لیزر سرجری وای. که چیرته ساحه ډیره وړی او سطحي، نو بیا موږ هغه ته معمولا لیزر ورکو، او پاول لیزر یا په دویم لیزر سره کامل ان جوړیږي. ولی که ساحه ډیره غټه وي، نو هغه لپاره موږ پلاستیک سرجری کوو، هغه په داسې میتود باندې کوو چې هغه زخم چې کوم ده هغه موږ کټ کوو، پوستکی یو خوا او بل خوا آزادو، بیا دا نورمال پوستکی را نږدې کیږي، هغه لاندې طبقه ګندل کیږي، بیا ورپسې دا دویمه طبقه او هغه بیا درېمه. نو بیا معمولا دغه زخم په کامل ډول لمنځه ځي. البته که زخم ډیر غټ وو او پوستکی نه رسیدي، نو هغه ته موږ سټین ګراف وایو، د یو بل نورمال ځای نه یو ټوټه پوستکی راخلو، هغه په هغه ځای باندې ورته لګو، او دا هغه کوم تخریب شوی جلد یا سکن چې دا غل منځو هغه ته ځای نه وای پوستکی ورته لګو. نو دا بیا د جوړېدو لارې دي. او دا هم باید وایم چې دغه سالدانه یا لښمانیا دا نه په د ملایانو په دم جوړیږي، نه د کوم زیارت په خاورو دې شانه جوړیږي.
په دې باندې ورسته خبرې کوو ډاکټر صاحب احمد زای کلطفند. محبت صاحب پښتنه ته هم جواب ورکړي.
را بسو د محبت صاحب پښتنه ته، هغه د ملاریا په اړه کې پښتنه وکړه چې ملاریا څنګه ده، او بعض خلکو ویلي چې دا ملاریا ده او بعض ویلي چې نه ده. ملاریا معمولا څلور ډوله ده، او په ټولو کې خطرناک ملاریا چې کوم ده هغه ته پلسیفارم وایي، چې دا عصبي سیستم نیسي، او کله چې عصبي سیستم ونیو او که چېرته مریض تداوی نه شي، نو ده ته د مرګ سره مخامخ کیږي ګواښ سره. رازو نور مرحلو ته ملاریا چې کوم ده، دا هم یو ډول پرازیت په واسطه باندې رامنځته کیږي چې مختلف ډولونه لري. نو کچیرې په یو مریض باندې په مریض کې آراز علائم د ملاریا، مثلا ملاریا کې دا ده چې په مریض باندې شدید تبه راځي، یخ او ګرمه پی راځي، ساړه لري چې ورته وایي هغه پی راځي، او په ګرمۍ کې هم نه ګرمیږي، نو د څه دای دغه مراحل سره مخامخ کیږي. نه بعد بیا د یو اندازه کیږي، خو خوشبختانه اوس خو د ملاریا د تشخیص لپاره خخ وسایل راغلي دي. کچیرته د یو مجهز سنټر ته ورسی، یا یو مجهز کلینیک ته ورسی، یا یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي، هغه ورته تشخیص کړي د ملاریا دوا ډیره ساده ده، او ډیره څه پیدا کیږي. بلکې د ملاریا د کنټرول په خاطر باندې سازمان صحی جهان ډیر کار کړی دی، په ټولو هیوادو کې هغوی خپل یو ګایډلاین لري، او د هغه ګایډلاین په اساس باندې بیا یا د هغه طرز العمل په اساس باندې متخصص ډاکټر هغوی ته دوا ورکوي، او هغه جوړیږي. البته د ملاریا کمپلیکیشن یا اختلاطات هم ډیر دي، چې کله کله که صحیح درسته تداوی ونه شي، نو د مریض جګر غټیږي، جګر ته نقصانات رسیږي، توره خرابیږي، نور بدن ته مشکلات پیدا کیږي، د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي، او امکان لري د ملاریا نه یو شخص مړم شي. ولی هغه خطرناک ډول چې کوم دغه ته ملاریا تل سفارم وایي.
مننه ډیره زیاته مننه احمد زید صاحب. د یو اوریدونکو پوښتنه دا هم و چې دوا پاشي دوی دولتي چارواکو نه د طالبانو د حکومت له سیمایزو او مرکزی حکومت له چارواکو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د ملاریا د غوماشو او همدارس د لشمانیا یا کلدانی د غماشو د لمینځورو لپاره دوا پښیو کی زغړم له ډاکټر صاحب آریان نو پښتمه چې فکر کوي چې د دوارو مریضانو د لمینځورو لپاره به یو ډول مواد دی که مثلا دولت ونشي کولای چې همکاري وکړي خلک په خپل که اقدام کوي نو د لشمانیا او ملاریا د لمینځورو لپاره به یو ډول کیمیاوي مواد کاروي او که د دوارو لپاره جلا جلا دي؟
د تمنګر ایجنسی هوي یو فردي ایجنسی یو عامه ایجنسی ده چې په دې کې د خلکو وندا او د حکومت وندا دواړه ډېر زیات اړینه ده. د حکومت خو دا ده چې ډېر باید وسیع پروګرامونه ولري، پخوا د مجادلې ملاریا لشمانیا په نوم باندې مرکز و هغه اوس هم شته دی، هغه اوس هم کار کوي، اوس دوباره فعال شوی ده. په تېرو شلو کالو کې کمزوری و، اوس فعالیت لږ زیات شوی ده. هغوی خو خپله ستراتیژي لري، پلانونه لري، نظر خو بودیجې باندې. خو د خلکو ونډه هم ډېره مهمه ده. زه د یو کوڅې نه تېرېدم چې دواړو طرف ته دغه هر کور چې و د دوه لکه درې لکه او څلور لکه او پنځه لکه ډالرو په قیمت باندې وو. اما لښتي ډېر زیات بیکاره وو، یعنې که چېرته دغه کوڅې خلکو سره په اتفاق سره دوی پیسې اچولې وي او دغه خپل والې او کوڅې جوړه کړې وي، په دغه دغه ولاړو اوبو کې هم د ملاریا ماشي، هم د کالدانۍ ماشي، هم یو رقم ته نورې ماشي دي چې مونږ تر شرقي ولایتونو پورې رسېدلي چې هغه د ډینګي په نوم یادېږي. د دې ټولو د خطرونه به دا خلک په امان کې شي. او بل د لشمانیا په هکله، د لشمانیا کوربه غیر له انسان ده، دا دغه موږکان دي، سارایي موږکان دي او دا ویلګر د سپی هم دي، نو دې ته باید هم یو څه توجه وشي. خصوصا د سپی وژل دا ښه کار نه ده، ځینې خلک سپی وژني او بیا د دې دغه جسدونه هر وي کې غورځوي. کوشش باید وکړي چې دغه وژل شوی سپی چې دی دا باید صحیح دفن کړي، داسې صحیح دی باندې خاوره واچي، ځکه په دغه وژل شوي سپی کې هم کالدانۍ ماشي دغه تکثر کولای شي.
مننه.
او بل
او ډاکټر صاحب، ما البته وړاندې په خبرونه کې به هم په دې باب خبرې کوو، مخصوصا دا چې د کالدانۍ ناروغي له حساسیتونو سره څومره ارتباط لري. البته اوس یو اوریدونکی لرو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده، د دې لپاره چې په دوی باندې مصرف راځي، نو لومړی به دوی را واخلو، بیا به موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
بله، تکل صاحب سلامونه یې قبول کړه.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمه ته ډاکټر صاحب ته او ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسته ډیره مودی قاری محمد ای پښتون جوزجان سوال سلام.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لست، سوالونه مو وایاس له ډاکټر صاحبانو نه.
تشکر. یو خصاصه یې لکم چې تاسو راډیو ما اوریدل کې نو مستقیما ډاکټر صاحب کزما یو یو پښتنه دی په پښتون ته په لنګ کې جواب راکړي. خبره پر سالدانیا پر لشمانیا باندې چې موږ خبرونه هم د پروګرام سره نه دی ورېدلې، د ډاکټر صاحب پښتنه دا ده چې دغه سالدانه چې د غماش څخه پیدا کیږي دا د کوم ډول غماش څخه، یعنی په څو ډول غماش څخه پیدا کیږي، او بیا کدا شي چې تداوی ونه شي انسان د کوم خطرات سره مواجه کوي، او دا سالدانه څومره دوام کولای شي؟
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا ورزو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خدای دې راولې، څنګه شب خیر؟ موږ خواته خو زارت ویګان نه نشي ولاکه موضوع را معلومه بخښه کوه.
سلامونه، ستړي مشه. لومړی خود ځان معرفي کا اوریدونکو ته.
سلام، احمد عادل روزګانه
سه. عادل صاحب په خیر راغلاست. خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د عادل صاحب او موږ سره دوه ډاکټر صاحبان دي، په دې باب خبرې کوو چې لشمانیا یا د کلدانه یا سلدانه چې ورته وایي کنه د دې مخنیوي څنګه کېدای شي او همدارس مونږ په چاپیریال باندې د چاپیریال په ککړتیا او نولتیا او همدارس حساسیتونو او د دې ناروغیو ارتباط لري او بل سره په دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډاکټر صاحبان ته زما سلامونه ورسېږي. نو موږ د دې چې دا خواهش کوو چې دا په سره کم پیدا کېږي، څه پیدا کېږي، په سره کم ورکېږي، سره کم تداوی کوي. نو اوس د شهدم بس جنګ رالی بلا خو نو بخښه کوه وروره سړی چې
مننه مننه عادل صاحب تاسو سلامت وسی. تاسو هم فکر کوم مغه پښتنه ده چې قاری صاحب پښتون هم د خبرونه ډیره برخه تیره و نو ورسته برخه یې ووریدله. په هر صورت تاسو مننه کوو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ورسته یو څو دقیقو کې یو نور اوریدونکو فکر کوم چې په کافی اندازه اوریدونکو مروخستل. ډاکټر صاحب که تاسو لاند لاند دیو ته ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لاند لاند دی اوریدونکو ته چې دغه برخه تریتری وي تاسو په تفصیل سره خبرې وکړي جواب ورکړي چې کوم ډول غوماشي یا ماشي د لشمانیا یا د کلدانی سبب کیږي. البته فکر کوم دا پښتنه نه وي د چې یوازې یو ډول غوماشي دی او کڅو ډول دی. مهرباني وکي
مننه. دا هم د سلامونه قاری صاحب ته نور ملګرو ته. لکه څنګه چې ما خو مخکې خبر کولې چې سالدانه یو غوماشي په واسطه باندې رامنځته کیږي چې هغه ته سین فلای وای دا یو خجینه ما شایده. کله چې یو شخص اوسی شي نو یو هغه د چچلو نه بعد مخکې مونږ ویلې چې اوسه ته مراحل کیږي اوسه وخت زمان په کار ده. بیا چې د کې اراض علائم ښکاره کوي کله چې د کې اراض علائم ښکاره کوي نو دا بیا نو د شخص په هغه دفاعي سیستم پورې اړه لري. که چېرته د شخص امیونیټي یا دفاعي سیستم یې قوي وي خو دا سالدانه نه پرېږي ورو ورو سرایت کوي او که د شخص دفاعي سیستم ضعیف وو نو دا بیا زر عکس العمل ښیي زر اراض علائم ښیي او بیا په دې شخص کې د سالدانی علائم او اراض معلومیږي. نو که چېرته تداوی ونه سي دا ډیر وخت دوام کوي او که تداوی شي نو تداوی تقریبا تر 21 ورځې پورې دا یو خاصه تداوی لري. په تداوی به بیا نو په څنډول باندې خبرې وکړو. نو د دې سوال خو به ان شاء الله حل شوی. راځو دا بل وروسته چې دا سالدانه څنګه پیدا کیږي او دا خو دې سوال به ان شاء الله هم دې کې حل شوی چې دا
فکر کوم حل شوی وي.
او هم دې پورې اړه لري نو دې کې به ان شاء الله نو دا څه شي نه پاتې.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې ډاکټر سیباریان مخکې زمونږ خبرې تقریبا نیمګړې پاتې شوې. اوس په دې برخه کې مونږ مخکې خبرې وکړې د چاپیریال د ککړتیا او دا چې د ملاریا یا د او د لشمانیا ماشي اکثرا په ککړو ځایونو کې پیدا کیږي او د چاپیریال ککړتیا یا د محیط ککړتیا دا مستقیما ارتباط لري لمدا ستاسو له مسلې سره او له دندې او له تخصص سره. د چاپیریال د پاکوالی په باب لطفا که لاندې او څه راته ووایاست.
مننه. د چاپیریال د پاکوالی د پاره خو باید چې عام خلک کوشش وکړي هم هغه لاین منسټریز چې ورته وایي هغه مربوطه وزارتونه لکه وزارت صحت عامه، ښاروالي، محیط زیست دغه درې مهم وزارتونه په دې دغه کې ډېر رول لري په دې حد ول صحیح کې. نو کچیر ته مثلا ولاړی وبي هغه باندې باید دیغو خوول مخنیوي وشي چې وبي پر طریقه چې لا غزاینه لری چې چټل دندونه بند شي او کله بیا په دیو باندې د ما غدي لاسي پمپونو په واسطه باندې زړه د ملاریا او زړه دغه دواګانې پاشي. البته دواړه ملک ملاریاي او ک سالدانی اغه د وزن حکومت د دې په ضد باندې استفاده کیږي په دواړو باندې تاثیر کوي. یعنی کاغه ډی ډی ټی پودر دی کدا نور دی دا ټول په دې باندې خو تاثیرات کوي. دواړه میکروبونه له منځه وړي بلکې نور مچان او داسې نور بعضی پرازیتونه هم له منځه وړي. خو اصلي هدف دا ده چې په دې کې باید وزارت صحت عامه ډیر کوشش وکړي ترسو د خلکو د آگاهی سطح جغه کی مثلا هغه کسان چې کوم ساحو کې سالدانی یا ملاریا ډیره زیاته وي، هغوی باید د پشخانه یا میټ چې ورته وایي د دوی نه استفاده وکړي، او یا مثلا کړکیو ته جالې ولګوي او اوږده کالي واغوندي. خصوصا دلته یو نقطه راځم چې دغه اوږده کالي لکه د مونږ چې ښځو ته اوږده حجابونه شو ګوره په اسلام کې هم دي، او دلته مونږ یو ثابتو طبابت ثابتوي چې دلته د اکثر دغسې ناروغیو نه هم ساتي. هغه نجونې هغه ښځې چې هغوی مټې لوچي، هغوی پښې لوچي، د هغوی ورنونه لوچي، د هغوی ټوټونه لوچي، هغه اکثره په لشمانیا باندې اختوي، او هغه بیا نو په هغوی باندې دایمي چاقونه پاتې شي. نو دغه بیا پریونشن یا د مخنیوي لارې دي، او حفظ الصحې دپاره خو باید عام خلک د کلی مشران، وکیلان، د جماعت ملا دا نور ټول باید په دې پوه شي چې د خلکو تر څو چې د خلکو عامه پوهاوی زیات نه شي په دې باره کې د دې مخنیوي بیا مشکله ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب احمدزی یوازې څو دقیقې پاتې دي په دا وروستۍ برخه کې، که تاسو لطفا دې ته ځواب راکړئ چې د لشمانیا مسله یا د کلدانی مسله مستقیما د انسانانو له ښکلا سره هم تړلې مسله ده، مخصوصا د نجونو په برخه کې. هغه نجونې چې په کلدانی دوی ښکلا ور خرابوي، هغه ډیر زیات کړاو ویني او له دې نه ډیر سخت خپوي. دوی ته یو څو وایست څومره دوی باید امیدواره اوسیږي چې یعنی د دوی دغه ښکلا که نارینه دي او که نجونې دي، د دوی د ښکلا بیرته اعاده کیدای شي، بیرته ترلاسه کیدای شي او که نشي کیدای؟
ډیر ښه سوال ده، او ډیر خلک له دې شیانو نه رنځ وري. خوشبختانه اوس طبابت دومره مخکې شوی ده چې اوس داسې وسایل راغلي دي، داسې میتودونه راغلي دي چې د سالدانی چاپونه په داسې طریقو سره مونږ جوړو چې حتی څوک معلومول هم نشي چې دلته پخوا سالدانه وه که نه وه. یعنی داسې په ورځې زه په لسګونو مریضان د سالدانی تداوي کوم، او په زرګونو مې تداوي کړي دي. شاید ټول افغانستان خلکو ته دا معلوم دي. اوس مونږ هغه لیزر سرجري راوړې ده، د لومړي ځل لپاره مونږ په افغانستان کې د پلاستیک سرجري او لیزر سرجري شروع کړه. لومړنی اختصاصي روغتون د دغه ښکلا دپاره په افغانستان کې ما جوړ کړو چې اوس خوشبختانه دومره په مخ کې لاړ ده چې د جهان له روغتونونو سره د ما تداوي مساوي روانه ده. نو دوی دپاره زه 100% اطمینان ورکوم. هغه نجونې
ډاکټر صاحب احمدزی دا به نور روغتونونه به هم د ښکلا د عملیاتو نور روغتونونه به هم وي، هم په کابل کې او هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، همداسې ده؟
همداسې ده، روغتونونه به ډیر جوړ شي، خو تجارتي به وي. ولې مهم متخصص ده، مهم هغه سپیشل دي چې دا دې کسان دي چې هغوی روغتونونه جوړ کړي دي بزنس په خاطر باندې، هغه په یوازې دي چې خلکو ته ګټه ورسوي، بلکې هغه د خپلو پیسو په خاطر باندې نه دقیق تشخیص کولای شي، نه دقیق جراحي کولای شي. داسې ډېر اختلاطات یې ورکړي دي د خلکو نه. نو مونږ ټولو ته دا پیغام ورکو چې اول باید د خلکو د کپیسټي بلډینګ ډېر زیات یا عامه پوهاوی ډېر زیات وي. دوی باید یو مالج ډاکټر او یو یو متخصص ډاکټر ترمنځ باید فرق وکړي، ځکه چې یو څوک ځان ته متخصص لیکي هغه مطلب دا ده چې هغه د وزارت ټول ریکوایرمنټ پوره کړی دي، او هغه ته تخصص اخیستی ده، او هغه ته هغه د تخصص ډیپلوم ورکړی دی. نو هغه په دې قادر ده چې سالدانه تداوي کوي شي، که پزه کدی هغه جوړوي شي، که سترګې خراب وي هغه جوړوي شي، که مخ سوځلی یا یو بل د ښکلا دپاره دغه ولري. او یو تجارتي دي، تجارتي خو هر څوک کولی شي یو روغتون جوړ کړي، یو عادي ډاکټر راولي ورکی کینی چې ته تداوی کوه، هغه نو توکل په خدای نو که تو اره کم ورسیخ سو. نو هغه خبره د پښتنو خبره دوه میله چرادار ډز د پیوی کې بور برابر څه خدا او کنه مریض خراب کړي. نو په افغانستان کې تر اوسه د کوالټي کنټرول چې کومه ده ډیر ضعیف ده، د شپخانو د ارزیابي سیستم ضعیف ده. ما څو ځله په وزارت کې په دې نورو ځو کې میټینګونو کې ویلي دي چې باید موږ ته چې د متخصص او د مالج ډاکټر ته یو نقطه راځم چې دا ډیره مهمه ده. متاسفانه د کرزی صاحب او د غنی صاحب په وخت کې
ډیره بخنه غواړم. ډاکټر صاحب احمد زای زمون خبرونه یوازې څو ثانیې پاتې دي د خبرونه تر پایه، نو په دې خاطر پروګرام ته نور دوام نشو ورکولای. له تاسو بخنه غواړم، خو الله اوریدونکو نه هم بخنه غواړم. د دې خبرونه پورسته یو شیبو کیو په دې خبرونه کې ملمنو د جلدی ناروغیو متخصص زلمی خان احمد زای او د حساسیتونو او ایمونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدر من اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تربیه د خدای پامان.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
پبلا سات تاسه پبلا سات